سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شوې په پیل کې هم خبرونه د طالبانو لوی درسي ځوای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي خپلې طرحې جوړوي فصیح الدین فدرات د دفاع وزارت دی وکال د لاسرړونو د تشریح پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان د ادا یو ځل بیا رات کړ چې د ټي ټي پی وسله وال د افغانستان دننه فعال دي
ټي ټي پی د پاکستان مراکز یې اشکار دره و اساحات د اونجا
ټي ټي پی په پاکستان کې ښکار مرکزونه لري سیمې نیولې دي او له هغه ځایونو د پاکستان پر پوجان او حکومتي ځایونو پریتونه کوي
د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف یو ورځ مخکې تر دې څرګندونه وویل چې ټي ټي پی د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه خپل بریدونه تضمینوي د تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو بیا بیا ویلو چې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال د افغانستان دننه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي او له ځای د پاکستان دننه بریدونه کوي د امریکا د دفاع وزارت د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې ادا برعکس چې دایش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوی دلته د دایش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګري ډلې هم فعال دي د دې وزارت وین جنرال پیټ رایدر د سې‌شنبې په ورځ ویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري جنرال رایدر زیاته کړه چې واشنگټن نشي کولای چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د دایش خراسان څنګه په څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت چارواکو پرون ویل دایش ډله په افغانستان کې ځپل شوی دوله منځ ته لیدا دایش خراسان څنګه نږدې دوه ونې مخ کې د کابل په دشت برچی سیمه کې پیو باس کې د 14 مسولیت ومنه چې په دې عمله کې یو تن وژل شوی او یو لسنور ټاپین شوی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوب لپاره نن هینتا روانه شو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یو ټیسټ لوب په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریټر نیویډا کې ترسره شي د افغانستان کرکټ بورډ د شمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوب د تمریتي کمپ لپاره شل کسیز لوبډله اعلان کړی ده د لمړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ لوب کوي د روسیې د جنوبی سیمې والی واسلی کولیبیف په ټلګرام کې د خبرونو تایید کړ چې اوکراینی درون الوتکو سر وختي د روسیې پر روسوف سیمه کې د تیلو یوه زیرمه ویشتلې ولته اور لګیدلې ده د ټلګرام له لارې خبر شوی راپورونه څرګندوي چې د روسوف په کامینسکی سیمه کې د تیلو په زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه چاودنه وشوه کولیبیف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې بریټ لامل تلفات نه دی وختي دا ویرام نشته چې د اور به د استوګنې سیمو تخپور شي او بیړنیو چارو ځواکونه د ورده وژل لپاره لاس په کار شوې دي کولیبیف تر دې مخکې ویلو چې د روسي دفاع ځواکونو په سیمه کې سلور بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړې دي اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلو په خپل وختوګه هم د دې راپورونو په خلای نه دی شوی او روسي خبرمدا چې د برېټانیا او جرمني مشرانو نن په برلین کې د غونډې پر مهال موافقه وکړه چې پر داسې وتړون کار وکړي چې له هیلو ډاک دی د دفاع او اقتصاد په برخو کې باید دا تړون د برېټانیا اړیکې له اروپای ټولنې سره ټینګې کړي د برېټانیا صدر اعظم کاریرس سټارمر د جرمني له صدر اعظم اولاف سره په برلین کې په ګډه خبرې غونډه کې ویل چې دا څه په دې معنی نه دی چې برېټانیا بیرته غوړي چې له اروپای ټولنې سره یوځای شي یا د اتحادیې له واحد بازار سره وصل شي خو دا د اقتصادي دفاعي برخو په ګډون په ځینو اور د کله اروپای ټولنې سره د نږدې کېدو په معنا دی وړاندې په خبرونه کې به ووري ازادي رادیو تاسو کولای شئ چې په انټرنیټ radio.com کې هم ووري په افغانستان کې د بيزو د تڼاکو د مثبتو پیښو نتایج شوي راپورونه ورکړ شوي دي وړاندې به په خبرونه کې ووري د دایش وسله والې ډلې په تړاو د امریکا اندېښنې
هو له دایش نه پرته بل کوچنی دلو هم افغانستان کې شته چې پراتلون کې امریکا منافع ته تهدید کولای شي
نورستان ته د سیلانیانو ورتګ سره خلکو د ساتیا وغوښتنه کړې
تر اوسه پورې چې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي یا د نور میلمان را شي ولته پکې شپې ورځې پکې پاس
یوی روغتیایی سرچینې ازادي رادیو ته په کابل او پکتیا ولایتونو کې د بيزو تڼاکو یا ام پاکس ناروغي د دوه مثبت پیښو ثبت دل تایید کړل یو شمېر رسنیو هم راپورونه خبرې کړي چې د دغه ناروغي یو بل مثبت پیخه په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده په همدې حال کې په دغه ناروغي د ویښته شوې ناروغي خور ازادي رادیو ته ویل چې د ناروغ په بدن د غټو تڼاکو له راوتو وروسته اوس هغه پرختون کې مستر کړی ده نور حال د فیروزیزی پراپورک
په کابل کې وی روغتیاي سرچینې ازادي رادیو ته منلې چې په کابل او پکتیا ولایتونو کې د بیزو تناکو یا امپاکس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه یې غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په اندرا ګاندي یا صحت طفل روغتون کې د امپاکس تناکو ته ورته نښو نښانو درلودونکي یوه ناروغه ماشومه په دې روغتون کې بستري سوې ده. ناروغه ماشومه عائشه نومیږي، و کاله عمر لري او د کابل ولایت د فرضیه ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د عائشه د کورنۍ یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې د عائشه پر بدن د غټو تڼاکو له لیدل کېدو وروسته یې هغه سمدستي په روغتون کې بستري کړې ده. خور یې لیلا وویل چې له یوې میلمستیا تر راګرځېدو وروسته د عائشه پر بدن تڼاکې راووتې. دا وایي هغه یې اول یوه کلینیک ته یووړه او هلته یې درملنه ونه سوه او وروسته یې په یو روغتون کې بستري کړه.
درې څلور ورځې وروسته پر مخ او لاسونو یې تڼاکې را څرګندې شوې. هغه مو کلینیک ته بوتله. ډاکټر وویل چې دا چیچک دی او ژر به ښه شي او یوازې د درد ضد یو ټابلیټ یې ورکړ، خو وضعیت یې نور بدتره شو او ژړل یې. تڼاکې نورې هم غټې شوې او په درد او سوځېدو کې مو هغه روغتون ته یووړه. هلته یې ورته پیچکاري وکړه. دوی وایي چې دا د بیزو ناروغي ده.
لیلا وایي چې د خور له ناروغۍ څخه یې نهه ورځې اوړي او اوس یې وضعیت یو څه ښه سوی دی. له دې سره ځینو رسنیو بیا په ننګرهار ولایت کې د بیزو تڼاکو د یوې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور ورکړی دی. په افغانستان کې د بیزو تڼاکو د پیښو د ثبتېدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره سره د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د دې پیښو ثبتېدل رد کړي دي. د معلوماتو له مخې د بیزو تڼاکې یا امپاکس ساري ناروغۍ ده چې د نږدې تماس لکه جنسي اړیکې له پوستکي ته د تماس له نږدې د خبرو او تنفس له لارې بل انسان ته انتقالیږي. دا ناروغي چې د انفلونزا او د پوستکي د تڼاکو د ورته نښو نښانو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، ان کېدای سي د مرګ او مړینې سبب وګرځي. د معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ په هرو سلو پیښو کې څلور یې د مرګ لامل ګرځي. اوسمهال په پاکستان کې د دغې ناروغۍ درې مشکوکې پیښې په رسمي ډول ثبت شوې دي. له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو له ستنولو وروسته افغانستان ته د دغې ناروغۍ د انتقال اندېښنې هم زیاتې شوې دي. روغتیا پالان په دې باور دي چې افغانان کولی سي د دې ناروغیو او د خپراوي د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر خیرالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اولی کې از تماس با حیوانات کې مشکوک هستن به مرض خودداری شو.
په لومړي سر کې باید له مشکوکو ژویو سره له تماس ډډه وکړو. کورني ژوي باید له ناروغ چاپیریال لري وساتل شي. څکه دا د ژویو او انسانانو ترمنځ ګډه ناروغي ده. ناروغ باید ماسک وکاروي څو د ټوخي او پرنجي پر وخت وایروس چاپیریال کې خپور نشي، او هغه کس چې د ناروغ پالنه کوي باید ماسک او دستکشي واغوندي.
د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افریقا په ځینو برخو کې د بیزو تڼاکې امپاکس د خپرېدو په اړه په ټوله نړۍ کې د اضطراري وضعیت خبر ورکړ. د سازمان د سې شنبې په ورځ د اګست په 20مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د 2040 کال د سپتمبر او د 2050 کال د فبروري ترمنځ 1.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسی ازادي راډیو ته غواګی است. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش سربیره څو نورې ترهګرۍ ډلې هم شتون لري. د دې وزارت وایي د سې شنبې په ورځ د وخت په یوه خبري غونډه کې ویل چې په سیمه کې د امریکا د دقیقې څارنې له امله او دوام د همدغو ترهګرو ډلو شتون دی. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت دا ډول ادعاوې ردوي. امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو اصلي روزونکي د افغانستان ځینې ګاونډیان دي، او امریکا باید ډېره پاملرنه د ترهګرو ډلو سرچینو او د روزنې نوتا ورکړي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پینتاګون وایي چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې د داعش اسلامي ډله په بشپړه توګه له منځه تللې، خو د دې ادعاو په خلاف په دې هیواد کې د دې ډلې داعش ترڅنګ څو نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي. د پنتاګون ویاند جنرال پټ رایډر پروند سیشن می پورز د اگست په 20مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې همدا لامل دی چې سیمه کې د دوی دقیقه څارنه دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ټینګار وکړ چې دوی د داعش په څیر د یوې ترهګرې ډلې ګواښ له پامه نشي غورځولای. نوموړي د طالبانو او داعش ترمنځ د توپیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
طالبان اوس د افغانستان په حکومت کې دي او د دې پر بنسټ چې دوی اوس پر افغانستان واکمن دي، زه دا اصطلاح په غیر رسمي توګه کاروم. د طالبانو او داعش خراسان څنګ ترمنځ توپیرونه شته، خو په دې هیواد کې نورې وړې ترهګرې ډلې هم شته چې په افغانستان کې فعالیت لري. نو له همدې کبله موږ پر سیمې خپلې څارنې او نظارت ته دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست قاری فصیح الدین فطرت په افغانستان کې د داعش فزیکی شتون ردوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې رسنیو ته وویل،
که امریکایان دا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې حضور لري، دا مو قطعا ردوو.
سیاسي او امنیتي شنون کې هم په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګرې ډلې په ټوله کې د سیمې د هیوادونو او آن د امریکا ګټو ته زیان رسولی شي. طارق فرهادي او حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
هو له داعش نه پرته بل کوچنی ډلو هم افغانستان کې شته چې پراتلون کې امریکا منافع ته تهدید کولای شي. خدا هم ده چې له امریکایي تاکنو له مخ کې امریکا پیام خپل وګړو ته داده چې د دې امنیتی چارواکو ټینګ مواظب دي.
د امریکایانو اندیښنې د اوس لپاره ډېرې سیاسي دي، دا ځکه چې امریکایان پوره معلومات لري چې د داعش پروژه اوس هم د پاکستان د پوځ سره ده. د پاکستان په خاصو ګرنیزونونو کې د داعش ډلې روزل کیږي او د خاصو اهدافو لپاره کار ورڅخه اخلي. که امریکایان په افغانستان کې بیا د داعش په وړاندې باندې مستقلانه عملیات وکوي، دا به د افغانانو احساسات راوپاروي او پر امریکا باندې به نیوکې نورې هم زیات شي.
تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې په افغانستان کې داعش ډله له منځه تللې ده. په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له یوې ایرانی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي و چې د دې احتمال شته چې د داعش خراسان څانګې له یو تر دوه سلنو جنګیالي د افغانستان په غرنیو سیمو کې فعالیت ولري.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو ځل بیا ټینګار کړی چې له هغې واده به ډېر کډوال بیرته افغانستان او سوریې ته ستنه کړي. نوموړي د څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې د سې شنبې په ورځ د آلمان د زی ډي اف تلویزیون له لارې خپره شوه. نور حال په راپور کې.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د دغه هیواد د کډوالۍ پر پالیسۍ د نیوکو په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ډېر کډوال په افغانستان او سوریې ته ستانه کړل شي. نوموړي په یوه مرکه کې چې پرون سه شنبه د آلمان د زی ډي اف تلویزیوني شبکې له لارې خپره شوه، وویل چې په درانه جرمونو محکوم شوي کسان په دغه هیواد کې د پاتې کېدو هیڅ دلیل نه لري. شول زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې په شدت کار کوي، خو د دې لپاره چې دا بهیر بریالی شي نه غواړي په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
موږ ډاډ ترلاسه کوو چې افغانستان ته د دوی د بیرته ستنېدو امکانات برابر شي او موږ غواړو همدا کار د سوریې په حق له هم ترسره کړو. د درانه جرمونو مجرمینو خپل د خوندیتوب حق له لاسه ورکړی او دلته د پاتې کېدو هیڅ کوم دلیل نه لري.
صدر اعظم شولز دا هم وویل چې حکومت یې نه غواړي ټول هغه افغانان او د سوریې وګړي چې د دې هیواد پولو ته رسیږي له ارزونې پرته رد کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پولو کنټرول باید تر هغه وخته چې امکان لري دوام ومومي. د جمعې ورځې د اګست 28 نیټې له خونړي برید وروسته د جرمني حکومت د مخالفو ګوندونو له سختو نیوکو او فشارونو سره مخامخ دی. د جرمني په لویدیځ کې د زلنګن په ښار کې په یوه فیسټیوال کې د یو شپږویشت کلن سوري ځوان لخوا د چاقو په برید کې درې کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې پیښې یوه ورځ وروسته داعش ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست او اعلان یې وکړ چې د دوی یوه غړي دا کار د دوی په وینا په فلسطین او نورو ځایونو کې د مسلمانانو د غچ اخیستنې په موخه ترسره کړی. د زولنګن تر برید وروسته د جرمني حکومت د اپوزیسیون مشر فریدریش میرز د افغان او سوري کډوالو د منلو د درولو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د پناه غوښتنې قانون باید بدل شي. په همدې حال کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د دوسیو برخلیک کې نه دی څرګند، د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. ریاض الله چې له دوو کلونو راهیسې د خپل د پناه غوښتنې دوسیې د ځواب په تمه دی، ازادي راډیو ته وویل:
دا زما په روان ډیر اغیز لري. نور کډوال چې کوم جرم کوي، زه فکر کوم چې ما هغه جرم کړی. بیا چې وایي چې مجرم ریپورټ کوي، زه د شپې د کوټو دروازې قلفوم چې پولیس رانشي او ما ریپورټ نه کړي. زه په ډېرو حادثو دلته راغلی. زه یو پوځي یم او افغانستان ته بیرته زما تګ سل په سلو کې خطرناک دی.
یو بل افغان کډوال محمد ناصر لطیفي چې شاوخوا دوو کلونو راهیسې په جرمني کې اوسیږي، وایي اندېښنه لري چې په دې هیواد کې د ځینو افغانانو لخوا ترسره شوي جرمونه به د هغه د دوسیې د څېړلو پر څرنګوالي منفي اغېز وکړي.
دا پر ټولو منفي اغېز لري. مثلا که کوم افغان دلته یو جرم ترسره کړي، پر ټولو اغېز کوي. په داسې حال کې چې موږ دلته داسې افغانان هم لرو چې آلمان د خپل هیواد په توګه ګڼي او خلکو ته ځانګړی او متقابل درناوی لري، او دا موضوعات د آلمان د خلکو څخه ډېر پر افغانانو او نورو کډوالو اغېز لري.
تر دې مخکې یو افغان د روان زیږدیز کال د مې پر یو دېرشمه نیټه د جرمني په سویل لویدیز منهایم ښار کې په یوه لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره شوی و، د یوه پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر خپل ژوند له لاسه ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تنړې په حالاتو کې په پاکستان کې نن سوداګرو اتصاب کړی دی. دوی په ټولو ښارونو کې د برېښنا د بیې د زیاتېدو او پر دوکانونو د نوي مالیاتو د وضع کېدو له امله په دې اعتراض لاس پورې کړی دی. جزئیات په راپور کې.
د صدر اعظم شهباز شریف حکومت په تدریجي توګه د برېښنا بیې زیاتې کړې دي. اسلام آباد وروسته تر دې د پریکړې وکړې چې تیره میاشتې د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره یو تړون لاسلیک کړ چې نورې و میلیارد ډالر پور ترلاسه کړي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې د قیمتونو لړوالی په پراخه کچه ناخوشي رامنځته کړې ده او لاریونونو ته لار هواره کړې ده. په ټول پاکستان کې نن عامه بازارونه بند دي. یوازې درملتونونه او هغه دوکانونه چې لومړني خوراکي مواد پلوري پرانیستې دي. د اعتراض کوونکو یو مشر کاشف چودري وویل هغو کسانو چې خپل دوکانونه نه دي تړلې علت یې دا دی چې عام خلک په تکلیف نه شي. دوکانونه په پلازمینه اسلام آباد کې بند شوي دي. اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې هم دوکانونه تړل شوي. همداراز په لاهور او کراچۍ کې دا اعتصاب روان دی. د دې اعتراض غوښتنه د پاکستان د جماعت اسلامي مشر نعیم الرحمن کړې ده او د سوداګرو اکثرو ټولنو او اتحادیو یې ملاتړ کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د ټولنې عمومي مشر احسان الله پاچا امریکا ژغ ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې بازارونه په بشپړ ډول تړل شوی دي. د ده په وینا یوازې په لویو ښارونو کې نه، په کلیو کې لا دوکانونه بند دي. احسان الله پاچا زیاته کړه که چیرته حکومت مالیات لري نه کړي، د دوی کار بندیز به دوی ورځې نور هم دوام وکړي. د دې اعتصاب هدف دا دی چې حکومت اړ کړي چې د برېښنا په بیلونو کې وروستی زیاتوالی او هغه جنجالي مالیه بیرته لغوه کړي چې له آی ایم ایف سره له وروستیو خبرو اترو وروسته رامنځته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق له پاکستانه غواړي چې د پور د ورکړې په بدل کې مالیات زیات او منسجم کړي.
له خبرونو ور اخوا،
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وايي طالبان د ژر تر ژره د امر بالمعروف قانون لغوه کړی دی. شورا په یو خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا علي کمشنر والک ترک له قوله لیکلي دي چې دا قانون افغان خزي له ماټولنې په بشپړه توګه حذفوي او دی په بیغږ سیوري بدلوي. نول هار په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د اعلان شوي قانوني وونه تیریږي، ورځ بلې ته یې پر وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه په زیاتېدو دي. تازه پرون سه شنبه د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قانون دې زر تر زره لغوه کړي. په دې خبر پاڼه کې د دې شورا د عالی کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې د قانون لامه ټولنې افغان ښځې په بشپړه توګه حذفوي او پټکوې انفرادي خپلواکي ترې اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ویاندې روینا شمدسانی پرونسې شنبه په یو خبري ناسته کې د دغه شورا د عالی کمشنر په حواله زیاته کړه.
Attempting to render them into shadows, their voices are no longer permissible, education is no longer permissible.
دوی نه طالبان په دې حد کې دي چې خزي تیارو ته پوزي د دوی غوونه او ستکرین نو جواز نه لري ان دوی مخونه ښکارا کولو اجازه نشته. دوی نه طالبان باید محدودیتونه ودروي او موږ باید د دې په اړه خبرو ته دوام ورکړو او په چارواکو فشار راوړو چې موږ غوونه واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي د دې قانون ډیرای موارد مبهم دي او نور مذهبونه او اديان پکې په پام کې نه نیول سوي. وړاندې راغلي چې د قانون د غراس د امر بالمعروف محتسبینو ته اختیاري واکونه ورکوي چې خلک توقيف کړي، دوی ته سزا ورکړي او یا یې محکمو ته ورمعرفي کړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم دا قانون په بشري حقوقو وحشیانه برید ګڼلای او ویلي دي چې طالبان دې د قانون زر تر زر لغوه کړي. یاد سازمان پرونسې شنبه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د یو نامه د خبرې کړې خبر پاڼې په بیا خبرولو لیکلي چې دغه قانون په افغانستان کې د نارینه او په ګډون د ټولو خلکو پر بنسټیزو حقوقو پراخ محدودیتونه لګوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د قانون غندلای او په دې اړه پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د قانون چې د ښځو غاک بدن د ګناوو او فتنو سرچینه بولي، د ښځو په شخصیت برید او لټولنې د ښځو په لری کولو کې مرسته کوي. وروسته له هغې چې طالبانو د تیری چهار شنبه په ورځ د قانون اعلان کړ، پر وړاندې ګڼو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، افغان ښځو او آن دینی عالمانو غبرګونونه وښودل او دا قانون یې وغنده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر دې قانون د نړیوالو اندېښنې او غندنې ګستاخي بللې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو د دغه ډول قیوداتو د پلي کېدو د مخنیوي په هدف فشارونه پرې زیات کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل
نړیوال ډیر څه کولی شي چې په دوی باندې فشار راولي او زموږ حق مونږ الله راکړي. دا نه په قرآن کې راغلی، نه په سنتو کې راغلی او نه په کوم کتاب کې راغلی، سیرا محرم نه ده.
له افغانستانه جرمني ته یو تازه کډواله سوې او د معترضو میرمنو د ډلې غړې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
ما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه او جهان خواستار تحریم.
موږ له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې، د سیمې او نړیوالو هیوادونو غواړو چې دغه رژیم د ځواب ویلو ته اړ کړي او تحریم دې کړي، او له دوی غواړو چې د دې رژیم مشران دې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د سرغړونکو په توګه په تور نړیوال لیست کې شامل کړي.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې ټول څلور فصلونه او 15 مادې لري د روانې اګست په 21 اعلان سو. د دې قانون په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوي او د قانون پټوکو د فتنې لویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 13 مادې په بل بند کې د ښځو غږ هم اورات بلل سوای دی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ قرات وکړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د نورستان اوسیدونکي او یاد ولایتات تلونکي سلنن وایي شاوخوا 15 کاله کې چې د غلط د ژوو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی، خو هیڅ ډول اسانتي ورته نه دی برابر شوی. تفصیل پر راپور کې
ټول راتګ نو په غلار باندې ځکه به هدا ډیره خراب لار و.
د کونړ اوسیدونکي هي بهر چې تازه نورستان ته تللې وو په یاد لار د شتستونزو او اسانتیاو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نظم چې په درې پورې ټول 25 کیلومتر لار ده، یو سات لار موږ په 15 سات کې واره چې تر رسیدو. بل د ملي پارک نوم باندې مول شوې ده، تر اوسه پورې چې کوم معیاري هوټل ته نشتون نه لري چې مطلب ځین سیلانیان لاړ شي وي، د نور ملمان را شول ته پکې ورځې پکې پاس کی. کوم سیلانیان چې راځي هغه د خپل ځان سره خیمه او یا کوم دي سیبل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنو کې او د سی په نور ځایونو کې او په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته ځای برابرې ول تب کې شپې ورځې سبا کوي.
د ننګرهار اوسیدونکو بلال احمد سروري هم ازادي رادیو ته وویل څو ورځې وړاندې پارون تتللې وو، خو په لار کې د سرک خرابوالي او هوټلونو نشټوالي په وجه ګڼ مشکلات وګال.
موږ د خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللو. نورستان ولایت ته د سفر مهال چې سرانه په وخت مستند موجود وي، هغه په لومړي سر کې د سړک خرابواله او دارنګ په نورستان ولایت کې په اوټلونو نشواله غټه ستونزه رامنځته کړې و. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم ورشو دي، خو تر اوسه پورې مناسب کار وته نه شوی.
د خلکو په خبره که سرکونه ورغبل شي، د لارې په اوږدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي، نو یاد ولایت ته به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او ګڼو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. نورستانیان وایي ولایت یې په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دې اعلان خوشاله کړل، ګمان کاوه چې ورسره به نورستان ته غځېدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي. خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګېږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یوه افغانۍ بودیجه نه ده ځانګړې شوې، نو ځکه ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتېدو دي.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزي دولت کم خاص ځانګړی بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کېږي نه. دغه درېیم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي، موږ کلنۍ بودیجه کل چې مطبوعات له لارې اورو، حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه بودیجه د لپاره ځانګړی شوی دی، دا چې ژر لیدل کېږي نه.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غځېدلي سرک خرابوالي او د نورو سهولتونو د نشتوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریکې کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نه شوې. خو څه موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمنځ سرک ته بودیجه ځانګړی کړي، خو لا هم یاد امر نه دی عملی شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لرې پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو ځنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي ښکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دادی راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپولا زابلی له ایران له خوزستان شهر څخه وایسته پیډم له ټول لس مجاهدین ولسخه مدا غشتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شیر او لسی او تاک ته هیڅ شی نه ده. وی مو ټکی مو ډبې کچین مو افغانستان ته ولاړ شو، افغانستان کې موږ کار نسته، یو زمينه دي مست برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا سره پارک لري، دا دوری بده ده کبیدی زنګ ورته وی شي کی کنه وی شي خبر ورکې سی وی شي کی دا فرمول باندې وس حال څه شین قیامت افغانستان د لارښوم کار نه درو ک ایران تر اسوند غم نه پریدي. نو ل ازادي رادیو کا کومګ څه مغشتنه اله او ازو دا سیس مر رخت طالب چراک پر ورسی، طالب مشران پر ورسی، ير مر سخت په تکلیف یو سخت ول دبول ستال اسنه کېدن سلاس متیدن ستاور ورکه شو ګیر سدا وس شین قیامت تر اوسه هم په ایران کې دا کیسه مناوله چلن لا غنی سره نه سوې. کوم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مشره دا چلن کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانه واسترګنی نور وجود نه ټول لباینه تللای دا چار سال بستر شپخانه کې پنځه شپېته فیصده یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما پنځه شپېته فیصده د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله تاسو ته زموږ همکار جکفر احمدی وړاندې کوي. سلامونه احمدی صاحب، ستړم شپه خیر. اخلي خبرونه
تشکر